کله غرمه مخکې لس بجې شوې د ازادې راډیو ده په روانه خپرونه کې اوري چې د بشر د حقوقو د سر نړیوال ادارې په افغانستان کې د پخلاینې په روانو هڅو کې ښځو ته د ونډې غوښتنه کړې. وړاندې په خپرونه کې چې زه حمید مومن له نورو همکارانو سره په ګډه وړاندې کوم، د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په اړه نور مطالب هم لرو، خو بیا هم خپرونه په خبرونو پیلوو. لومړی کابل ته ځو او له هغه ځایه زکیه قیاسي د افغانستان کورني خبرونه اوروي.
بریتانیا وایي چې د یو افغان سرتیر لخوا د بریتانوي سرتیرو د وژلو په اړه به جدي تحقیقات کوي. په جنوبي ولایتونو کې په بیلابیلو پیښو کې یوولس ملکي وګړي وژل شوي، او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر د جرمني له صدر اعظم سره ګوري. دا هم بشپړ خبرونه. د بریتانیا د دفاع وزیر ویلیام فاکس وایي د یو افغان عسکر لخوا د دریو بریتانوي سرتیرو د وژل کېدو او څلورو نور د ټپي کېدو پیښه به په جدي ډول وڅېړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان ظاهر اعظمي ویلي و یو افغان سرتیر په هلمند ولایت کې درې بریتانوي سرتیري هغه مهال وژل شول چې د ګزمې په حال کې وو. د بریتانیا د دفاع وزیر ویلیام فاکس وویل چې د دې پیښې پوره تحقیقات به کیږي.
This incident will be thoroughly investigated by ASAF.
دای وای دای سبب پنځو کونو لخوا به په اجل ډول د دې پیښې جدي تحقیقات کیږي. موږ به تخپل وسه عدالت د مجرم دروستلو په برخه کې هڅه وکړو. افغان چارواکو د پیښې په اړه د پلاتونو امر کړی او د جمهوری ریاست دفتر په دې اړه خوښنی څرګنده کړی ده. په هلمند او کندهار کې د وسلوالو په بیلابیلو حملو کې د یو څلور کلن ماشوم په ګډون یوولس ملکیان وژل شوي او ټپیان دي. د ناټو ځواکونو د خبرې شوې اعلامیې له مخې اته ملکیان د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې پرون ووژل شول او څلور نور ژوبل شول. د همدې ولسوالۍ په بله پیښه کې یو څلور کلن ماشوم د بم په چاودنه کې ووژل شو. د ناټو چارواکي وایي دوه ملکیان په څنګلور ولایت کندهار کې هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو په ژیړې ولسوالۍ د دوی په کورونو ډزې وکړې. په کابل ولایت کې د خاک جبار د ولسوالۍ چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې له سختې ګلۍ له اورېدو وروسته سیلاوونه راوتلي او خلکو ته یې مالي زیانونه اړولي. د خاک جبار ولسوال قضیز مري ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیلاوونه پرون د یوولسو بجو په شاخوا کې د خورد کابل او ملنګ په سیمو کې راوتلي وو چې نږدې 1500 جریبه کرنیزه ځمکه د میوو باغونه او د خلکو درمدونو ته یې زیان اړولی دی. نوموړی وایي چې په سیلونو کې خلکو ته د سر زیان نه دی اوښتی. او د شهزاده سرای د صرفان د ټولند معلوماتو لمخې نن افغانۍ د کابل په بازارونو کې لذینو بهرنۍ اثار سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 340 افغانۍ او 50 پوله، یو اروپایي یورو 55 افغانۍ او 50 پوله، یو پاوند 18 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 18 افغانۍ او 90 پوله، زر ایراني تومانه 240 افغانۍ او 80 پوله، زر پاکستاني کلدارې په 1520 افغانۍ بدلیږي. دا و کورنی خبرونه. بهرنۍ خبرونه به صالح محمد صالح وړاندې کړي.
زما سلامونه هم منئ. د پاکستان پولیس وایي د تیرې اونۍ تر خونړیو ځنوژونکو بریدونو وروسته چې تر سلو زیات کسان پکې ووژل سول، په پښتونخوا ایالت کې تر 1450 زیات مشکوک سرغړزي نیولی دي. پاکستاني طالبانو د مومندو ایجنسۍ د جمعې د ورځې د حملو مسؤلیت منلی چې په تیرو 9 میاشتو کې په پاکستان کې تر ټولو خونړی برید و. د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل پولیسو او دولتي ملیشه ځواکونو په هغو عملیاتو کې برخه واخیسته چې تر ډیره پر پېښور او نژدې نور ولسوالیو متمرکز و. د پېښور د پولیسو مشر لیاقت علي خان وایي په دې منځ کې 400 کسان یوازې په پېښور کې نیول سوي. د دې ترڅنګ په زیاته اندازه مهمات او وسلې هم ترلاسه سوي دي، خو د نیول سوو خلکو خپلوان وایي چې اکثره دغه کسان بې ګناه دي. د امریکا متحده ایالاتو پرون وویل چې د ایران اټومي ساينس پو چې د تهران په ګمان امریکایي ایجنټانو تښتولی په خپل خوښه په امریکا کې وسیږي او وغوړي کولی سي ایران ته ستون سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل د شهرام امیری خپل خوښه ده چې چیرې ځي.
Mr. Amiri has been in the United States of his own free will.
دوی شغلی امیری په خپل خوښه په امریکا کې پاتې شوی او دای آزاد چې ولارد سی. په حقیقت کې په پلان کې و چې دای د سه شمې پورې ایران ته ستون سي، خو د ترانزیتي هیوادونو لاري د تلو لپاره د ترتیباتو په نیول کې پاتې راغلی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی وویل چې امیری ایران ته په بیړه د بیرته ستنېدو غوښتنه کړې او هغه ته باید اجازه ورکړل سي چې له امریکا څخه ووځي. په واشنگټن کې د ایران د چارو د موقت دفتر یو ډیپلومات ازادي راډیو د مشال څنګه ته وویل چې دفتر یې د امیری لپاره د سفر اسناد برابروي او دی به په لومړني الوتنه کې ایران ته سفر وکړي. د قرغیزستان د موقت حکومت یو بل چارواکي پرون د دې لپاره استعفا وکړه چې راتلونکو پارلماني انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. لومړی مرستیال عالم المازبیک اتمبایف د موقت حکومت ولسمشر روزا اتمبایو ته یو لیک ولیږه چې له دې پوست څخه د نوموړي استعفا ومني. اتمبایف د سوشل ډیموکرات ګوند مشري کوي. تر دې مخکې تیره دوشنبه د حکومت بل مرستیال عمر بیک تاکی بایوف او بل چارواکي تیمیر ساریوف هم د دې هیواد ولسمشر ته ورته لیکونه ولیږل. تاکی بایوف د سپین باز د ګوند مشر دی. د قرغیزستان ولسمشر ویلي اټکل کوي چې نور حکومتي چارواکي به هم په پارلماني انتخاباتو کې د کاندید د دې لپاره استعفای وکړي. دغه انتخابات په اکتوبر کې ترسره کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په یوګاندا کې وروستۍ بمې چاودنو چې لږ تر لږه 40 کسان یې ووژل او تر 70 زیات نور یې ژوبل کړل وشو چې تروریستي ډلې لکه الشباب او القاعده د افریقایانو ژوند ته اهمیت نه ورکوي. دغه بریدونه د جولای پر 11 وسول. په هغه مرکه کې چې ولسمشر اوباما د جنوبي افریقا له یو نشراتي ارګان سره کړي او ټاکل شوی نن خبره سینې موړي ویلي تروریستي ډلې افریقا ته د داسې یوې سیمې په سترګه ګوري چې هلته خپله ایدیالوژیکه جګړه پر مخ بیولی سي. هلته بېګناه خلک وژل کیږي. دوی د خپلو لنډمهالو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د خپلو دغو کارونو اوږدمهالو عواقبو ته نه ګوري. د یوګاندا پولیسو په چاودونکو موادو یو ډک واسکټ په دې چاودنه کې د دخیلو ډیر شلو کسانو له جملې شپږ نیولې دي. د الشباب په نامه یوې سومالیایي ډلې چې ویل کیږي له القاعده سره اړیکې لري د دغو وروستیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. امریکا یو سړی له دې هېواد تبعید کړی چې راپورونه وایي 12 روسي جاسوس دی چې په امریکا کې روسیې ته په جاسوسۍ بوخت و. د امریکا د کورنی امنیت د ادارې وایان مات چانلر وویل 23 کلن الکسی کاریت نیکوف ته د مهاجرت د قاضي لخوا امر شوی چې له امریکا څخه ووزي. چاندرر زیاته کړه کاریت نیکوف په غیر قانوني ډول په امریکا کې اوسېده او د مهاجرت له قانون څخه یې سرغړونه کړې ده. اوس په خپل خوښه حاضر شوی محاکمې ته له ازرېدو پرته له امریکا ووزي. د تیلو د استخراج برتانوي شرکت یا بي پي وي د مکسیکو خلیج د تیلو د څاګانو په سرو سویو پایپونو کې د نویو سرپوشونو ازمایل چې د دغو تیلو د بهیدو مخه ونیسي څه وخت نیسي. دا غیلان په داسې حال کې کیږي چې یو شمیر امریکایي چارواکو وویل په دې برخه کې زیاتو څېړنو ته اړتیا ده. د امریکا په مشرۍ د ملګرو ملتونو یو چارواکي وایي سبا پنجشنبه به یې د ادارې استازي د شمالي کوریا له پوځي چارواکو سره وګوري. د تېرې اونۍ په پیل کې دغه خبرې اترې ځنډیدلې وې. وروسته له هغې چې د مارچ په پای کې د جنوبي کوریا یوه جنګي بیړۍ په سمندر کې ډوبه سوه د دغو لوریو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده. د امریکا په ګډون جنوبي کوریا په دې باور ده چې دغه بیړۍ د شمالي کوریا د برید په نتیجه کې ډوبه سوې ده. شمالي کوریا د ځینو اداري دلایلو او ملحوظاتو له مخې دغه خبرې اترې د جولای تر 11 پورې وځنډولې. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو څخه اوریدل.
په منځنۍ صفه 1296 او FM 100.15 د ازادي راډیو د وړاندې په خبرونه کې
د بشر د حقوقو د سر نړیواله ادارې په افغانستان کې د پخلاینې په بهیر کې خزو ته د ونډې غوښتنه کړې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د کابل په کانفرنس کې به د پخلاینې په بهیر هم خبرې وشي. په پاکستان او ایران کې د افغانانو له ستونزو مخبره وو او د روانې خپرونې په پای کې د کور کلي او د ګوړې اچار 19 پروګرامونه هم وړاندې کوو. دا سره اوسئ.
او دا هم د روان خبرونه لومړی موضوع. د بشري حقوقو د سر ډلې هيومن رائټ واچ په افغانستان کې د سولې خبرو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. د بشري حقوقو دغه نړیواله اداره وایي کچرته افغان حکومت له مخالفو سیاسي ډلو سره روغه جوړه کوي نو افغان میرمنې باید په دې خبرو کې یو ډول برخه ولري. د موضوع تفصیل د رويټرز خبري اژانس په استناد له احمد شیبر اورو.
د بشری حقوقو یو شمیر ډلو ویلي دي چې افغان میرمنې اندېښنه لري چې له طالبانو سره به د ولسمشر کرزي هر راز روغه جوړه پر دوی منفي اغېز وکړي. د بشری حقوقو د څارنې ډلې په یو راپور کې د سیشن بی پروس ویل د افغانستان ښځې د جګړې او سولې ترمنځ راګیرتي که جګړه بې زیان یې دوی ته اوړي او که له طالبانو سره روغه وشي نو هغوی خو له کوره بهر د ښځو له کار سره مخالفت کوي. د بشری حقوقو د څارنې د ډلې یو مسول مال نیوز کې وایي که افغان حکومت له طالبانو سره هر راز روغه جوړه کوي افغان میرمنې باید له خپلو حقونو تیرې نه شي. لویدیز له وسلوالو طالبانو سره د حامد کرزي د روغې جوړې ملاتړ کوي، خو د بشري حقونو د څارنې ډله وایي چې د افغانستان حکومت او مرستندویه ټولنو دا خبره هېره کړې ده چې د سولې په خبرو کې د ښځو حقونو ته باید پاملرنه وشي. د ریوټرز اژانس په وینا طالبانو په هغو سیمو کې چې د افغانستان په جنوب او ختیځ کې د دوی تر کنټرول لاندې دي پر هغو میرمنو بریدونه کړي دي چې له کوره بهر کار کوي او خبرداری یې ورکړی دی چې نجونې به ښوونځیو ته نه ځي. د فبروري په میاشت کې طالبانو د حکومت یوې مامورې ته خبرداری ورکړ که کار ته دوام ورکوي نو به وژل شي او په سخته به ووژل شي. د افغانستان په جنوب کې د یوې ښوونځي ښوونکي ته بیا طالبانو خبرداری ورکړ چې ژر تر ژره کار پرېږدي که نه د دې او د دې د ماشومانو سرونه به غوڅ کړي. د طالبانو دغه ډول خبرداریو د بشري حقونو د څارنې ډلې ته اندېښنې پیدا کړې دي او اوس یې ویلي دي چې د سولې په هر راز خبرو کې باید لومړیتوب د ښځو د حقونو مسلې ته ورکړل شي. د بشري حقونو د ډلې په باور حامد کرزي دوی ته ډاډ ورکړی دی چې ښځې به کار کوي، له زده کړو به یې څوک نه راګرځوي او په سیاست کې به هم که چېرته انتخابي شي خپله برخه لري، خو د بشري حقونو ډله سره له دېشمنو اندېښمنه ده. د بشري حقونو د څارنې ډله د ولسمشر کرزي له لوري د تیر کال د شخصي احوال د قانون لاسلیک کولو ته اشاره کوي، همداراز د وړم کال هغه پیښې ته اشاره کوي چې د یوې وسلوالې ډلې د سیاسي شخړو له امله پر یوې نجلۍ تیری وشو. د بشري حقونو د ډلې په وینا په افغانستان کې د سولې په هر راز خبرو کې باید د ښځو استازي راوشغول شي.
بلورته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې په مسله به د کابل په نړیوال کانفرنس کې هم خبرې وشي. په دې اړه د ریچارډ هالبرګ د سرګندونو نور تفصیل د سالم محمد صالح په ریپورت کې اورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ هولبروک وایي له وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې په باب د ولسمشر حامد کرزي هلو ځلو ته به روان اونۍ د کابل په نړیوال کانفرنس کې پام واوړي. هولبروک تېره شپه په واشنگټن کې وویل د کابل په نړیوال کانفرنس کې به چې د جولای پر 20 او 21 یا د سرطان پر 29 او 30 جوړیږي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په ګډون د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي او دوی به په ټولنه کې د وسلوالو طالبانو د بیرته جذبې دو پر لار چارو خبرې وکړي. ولسمشر حامد کرزی او امریکا دواړه هیله لري چې په دې ډول به د افغانستان د لانجې لپاره بل اخره یو سیاسي حل لاره پیدا کړي. ریچارډ هولبروک وویل پیسې را روانې دي، د پیسو مسله به د کابل د کانفرنس اصلي موضوع وي. د افغانستان د مالی وزیر عمر زاخیلوال د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبرلانو ته وویل چې د دې کانفرنس لپاره ځانګړی تیاری نیول شوی. دوی دغه کانفرنس ته دوی طرحې لري، اقتصادي مسایل او د اداري فساد په وړاندې مبارزه. نوموړي وویل تر دې کانفرنس وروسته ټولې دولتي ادارې پر 5 برخو ویشل کیږي چې د دې کانفرنس پریکړې عملي کړي.
تونه یا دولتي اورګانونه پر 5 برخو ویشي چې یو حکومتداري چې لاس مهم دولتي اورګانونه پکې برخه لري. د کرنې او کلو پراختیا په برخه کې 5 وزارتونه شامل دي. د بشري منابع پراختیا ته 5 وزارتونه ځنګړي سي او په اقتصادي بنسټونو کې 8 اورګانونه شامل دي.
خو په دې کانفرنس کې به د افغانستان د روانې لانجې پر سیاسي حل هم خبرې وسی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلي هولبروک ویلي سر له اوسله بهرنیانو په ټولنه کې د طالب جنګیالیو د جذب لپاره د 180 میلیونه ډالرو مرستې ژمنه کړې ده او د امریکا دفاع وزارت هم د دې پروګرام لپاره 100 میلیونه ډالره زیرمه کړي دي. ریچارډ هولبروک یوې خبري غونډې ته همداراز وویل موږ په دې باب له ډېرې مودې راهیسې خبرې کړي، خو اوس هغه وخت دی چې باید په عملي ډګر کې پرمختګ وسي. امریکایي چارواکي د عادي طالبانو او د هغوی د مشرانو په تیره بیا هغو کسانو ترمنځ چې له القاعده سره اړیکې لري توپیر کوي او وایي عام طالبان ممکن د وزګارتیا او نورو عواملو له کبله له وسلوالو سره یو ځای سوي وي. خو ریچارډ هولبروک وویل هر طالب چې له جګړې لاس اخلي له القاعده سره اړیکې شلوي او د افغانستان اساسي قانون مني په نوي افغانستان کې ځای لري. د همدره زیاته کړه په هر جګړه کې د هغو کسانو لپاره لاره پرانستې پرېښول کیږي چې له جګړې لاس اخلي. هولبروک دا هم وویل چې امریکا به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیسته د طالبانو د نمونو د ایستنې لپاره د کرزي د غوښتنې ملاتړ وکړي، خو دا کار په یو ور نسي کېدی، بلکې امریکا دا غواړي چې د هر یوه قضیه په جلا جلا ډول وڅېړي، نه په ډله ییز ډول، ځکه چې د دوی په منځ کې ځینې کسان شته چې د امریکا او د امریکا د متحدانو دپاره خطرناک دي، او داسې کسان هم شته چې د ایتلاف غړي وژني.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه وایي که چیرې د ستر محکمې د کنټرول او څارنې ریاست د دوی یو نیول شوی مدافع وکیل خوشی نه کړي، نو شکایت باید تر ولسمشره ورسیږي. د دې ټولنې رئیس د سه شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ستر محکمې د مربوطې ادارې د کارکوونکو لخوا د یو مدافع وکیل توقیف کېدل غیر قانوني دي، خو ستر محکمې په دې هکله د خبریالانو پوښتنو ته له ځواب ورکولو ډډه وکړه. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکې ټولنې د ستر محکمې څخه په کلکه وغوښتل چې د دوی توقیف شوی مدافع وکیل دې خوشی کړي. د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې رئیس روح الله قاری زاده د سه شنبه په ورځ یوې خبری غونډې ته وویل چې که ستر محکمه د مدافع وکیل زبیر احمد خوشی کېدلو ته اقدام ونه کړي، دوی به مسأله نور هم جدي کړي او د اعتراض غږ به تر جمهور رئیس پورې هم ورسوي.
په تاریخ 15/4/1389
د څلورمې میاشتې په 15 نیټې د سترې محکمې یو شمېر کارکوونکو د یو مدافع وکیل پر دفتر برید کړی و. وکیل یې په زور له ځان سره وړی و چې اوس هم په توقیف کې دی. دا عمل د اساسي قانون د 134 مادې خلاف دی.
قاریزاده دا هم وویل د مدافع وکیلانو ټولنه د قانون تفسیرونکي او ملاتړ ده، او کچیرې د دې ټولنې کوم مدافع وکیل له قانونه سرغړونه وکړي، دوی د ټولنې د مقرراتو سره سم نور عدلي او قضایي ارګانونو ته سپاري. د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنه په 1300 لمریز کال کې جوړه شوې ده او د هیواد په مرکز ولایتونو کې څانګې لري. د دې ټولنې رئیس وویل تر اوسه هم دوی ته د دولت د ځینې ادارو لخوا د ښه کار کولو اسانتیاوې نه دي برابرې شوي.
یک تعداد از ادارات همکاریایی را که قانون صراحت دارد.
کشمیر ادارې له مدافع وکیلانو سره هغه مرستې چې قانون واضح کړی دی نه کوي. په سترې محکمې کې مدافع وکیل حق نه لري چې د تمیز په مرحله کې وکالت وکړي. همدارنګه د امنیت ریاست هم حق نه ورکوي چې مدافع وکیل له څېړنې په جریان کې ګډون وکړي.
د مدافع وکیلانو د ادعا د سپیناوي لپاره ګڼ شمېر خبریالان په همدې ورځ اوږده شیبه د سترې محکمې دروازې ته ودرېدل، خو د سترې محکمې یو چارواکی هم حاضر نه شو چې په دې هکله څه ووایي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
وسم هلمند ورزو او د کجکی د برېښنا بند بیا رغونې لپاره روانو هڅو ته کتنه کوو. د امریکا متحده ایالاتو په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا د ستر بند رغونې لپاره په میلیونو ډالر لګولې دي. دوی غواړي دا بند افغانستان په جنوب کې د برېښنا د تولید د یوه ستر بند په توګه فعال شي او په هلمند ولایت سربیره نور ګاونډیو ولایتونو ته هم برېښنا ورکړي. په دې اړه جانقه الکوزی د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال او افغان چارواکو په حواله یو راپور برابر کړی دی.
د امریکا متحده ایالاتو د کجکی د برېښنا د بند پر رغونې او عصري کولو لسلو میلیونو ډالرو زیاتې پیسې لګولي، او دا به د افغانستان په جنوب کې د برېښنا د تولید تر ټولو ستر بند وي. امریکایان ځکه په دې بند باندې دومره زیاتې پیسې لګوي چې غواړي د ځایي خلکو زړونه خپل کړي او هغوی وهڅوي چې د طالبانو له ملاتړ څخه لاس واخلي. وال سټریټ جورنال لیکي د کجکی د برېښنا بند چې د امریکایانو د مالیو په پیسو رغول شوی، ګټه یې تر هر چا زیاته طالبانو ته رسیږي. لکه ورځې چې امریکایي ځواکونو د کجکی د برېښنا بند رغولی، د برېښنا تولید دوه برابره شوی، خو د برېښنا د انتقال مزي له هغو سیمو او ولسوالیو څخه تیریږي چې طالبان ورباندې مطلقه واکمني لري. طالبان له خلکو څخه د برېښنا محصول اخلي، او د چارواکو په وینا په همدې پیسو وسلوال په سیمه کې د امریکایي او انګلیس ځواکونو په ضد جګړه پرمخ وړي. د 2008 کال د اکتوبر میاشت کې امریکا یو ستر توربین یا ټرباین د سلو موټرو د کاروان په بدرګه د کجکی بند ته ورساوه، خو دا توربین تر اوسه ځکه نه ده لګول شوی چې ساختماني مواد د امنیتي ستونزو له وجې نه رسیږي. د کجکی بند رغونې د چارو د پرمختګ او ستونزو په اړه د هلمند د والي ویان ښاغلی داود احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې ویل،
د کجکی پروژه چې ده د بیا رغونې په پروژه له وخت څخه د امریکا متحده ایالاتو په اوله کې هم دا پلان دوی جوړ کړی، دا پروژه دوی جوړ کړې، اوس د بیا رغونې مسؤلیت هم دوی په غاړه اخیستی چې دوه کاله مخته دا توربینونه نوی توربین هم ولېږدول شو، کوم زوړ توربین چې ترمیم ته اړتیا درلودله هغه هم ترمیم کړی شو، چې اوس دوه توربینه فعال دي او درېیم توربین هم ته چې نوی باید جوړ شي هغه تر کار لاندې دی، خو کار یې په تور روان دی، ځکه چې هلته د ځمکې له لارې په هغه کجکي ته په غځېدله لاره کې امنیتي ستونزې دي، نو هغه امنیتي ستونزې باید لېرې شي تر څو دوی وکولی شي چې دا کار یې په بیړه مخته ولاړ شي. د دې لپاره په خپله د امریکا متحده ایالات وسې پلان لري او بودیجه یې تقریبا دوه کاله مخکې دې ته اختصاص ورکړې وه، هغو د بیا رغولو کار پیل دی، هغه کار ورباندې روان دی، دا اوس کندهار هرات د لویې لارې نه یعنې د سنګین له دورهۍ څخه بیا تر سنګینه پورې بالاخره تر کجکي پورې د سړک د سر کولو کار پیل دی، دا اوس د متحده عربي امارات په مالي مرسته باندې دا کار ترسره کېږي او کجکي باندې هم آسمان باید جوړ شي، ځکه چې برېښنا ته سخته اړتیا ده.
په قومي چارو کې د هلمند ولایت مشاور ښاغلی حاجي ګل محمد خان وای، څومره چې په هلمند کې برېښنا زیاتېږي په هماغه اندازه د طالبانو عاید او پیسې هم زیاتېږي. وال سټریټ جورنال ورسپونه لیکي، هلمند یو ستونزمن ولایت ده چې د طالبانو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ سخت جګړې پکې کیږي. تر اوسه په افغانستان کې د ټولو وژل شوو بهرنیو عسکرو نیمایي په هلمند کې وژل شوي دي. بله ستونزه دا ده چې د برېښنا زیاته اندازه به د اوبخور لپاره هم استعمال شي، خو دا چې په هلمند ولایت کې زیاته اندازه کوکنار کرل کیږي نو د نشه یي موادو د زیاتېدو بیری هم شته. په هلمند ولایت کې د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا د موسسې یا یو اس ای ډی مشر روی دونوهوی وای، برېښنا د خلکو په ژوند کې بدلون راولي. له کومې ورځې چې د کجکي د برېښنا بند رغول شوی په هلمند کې چې څه فابریکې دي فعالیت او تولید یې زیات شوی دی. د مثال په ډول په تیر وخت کې په لشکرګاه کې د یخ جوړولو یوه فابریکه وه، خو دا مهال شمیر 50 ته رسېدلی. دغه راز د لشکرګاه د حجارۍ او نجارۍ فابریکې فعالیت هم زیات شوی او لنډه دا چې د برېښنا په زیاتېدو سره زیات شمیر خلکو ته د کار امکانات برابرېږي.
تاسو د ازادي راډیو خبرونه او رپورټونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. زموږ د ویب سټ پته ده www.azadiradio.org. اوس هم ننګرهار، د افغانستان د کرنې وزارت اعلان کړی چې په ولایتونو کې د کرنیز پراختیا لپاره خپل 30% مخکنی انکشافي بودیجه 60% زیاته کړې. په دې هدف په ننګرهار ولایت کې یو ځانګړی پروګرام پیل شو چې پر جزئیاتو یې داود وفا له سیمې رپورټ لري.
د کرنیزو چارو د سیمیزې پراختیا لپاره په دغه پروګرام کې ظرفیت او پلان جوړونه، د بودیجې جوړښت او د مصرف څرنګوالی ختیځو سیمو د کرنې مسؤلینو او کارکوونکو ته ښودل کیږي. د کرنې وزارت معین سلیم خان کندوزی په دې اړه په جلال آباد کې خبر اعلانو ته وویل،
تیرو کلونو کې مصارفات د هغه عادي مصرفونه د هر ریاست دي، تیر وخت کې به تقریبا 40% یا 15% د بودیجې نه ولایت ته ورکول کېده، نور مرکز کې مصرفېدله. سږ کال د 60% نه زیات بودیجه په عادي مصارف کې ولایت ته ورکول شوې ده، تر څو دی وکول شي انکشافي پروګرامونو چې کم عادي مصارف دی هغه دی هغه لپاره یو مقدار بودیجه ولري او هغه په وخت او زمان سره تطبیق سیړنیز پروګرامونه او ترویجی پروګرامونو باندې کار کوو. په زمن کې ورسره په اداري مسایلو کې مالی مشکلات او منابع بشري کې په بخش کې دی سره غږیږو او نوې تشکیل د نوې کال ورسره شریکو او هم ورسره د روان کال لپاره د انکشافي پلانونو جوړولو کې ورسره سره کینو چې دی نظریات وخلو.
د ننګرهار د کرنې رئیس محمد حسین صافی وویل، دغه پلان په تطبیقېدو به کرنیزه وده پراخه شي او د دې پر ځای چې یوازې زموږ لپاره بس شي، د سوداګرۍ او صادراتو حالت ته به هم ورورسیږو.
زمونږ چون اقتصاد کرنیز ده او زمونږ فعالیتونه اکثرا کرنیز او مالداری دي، نو کوم کسان چې په دغه سکتور کې لمون سره همکاران دي په شمول د زمونږ مسلکي همکارانو، نو شو د غیر مستقیم اندوی د بازګرانو سره او د ظرفیت لرولو یو برخه ده، نو بدون د شک چې په تولیداتو باندې بده د تولیداتو په لوړولو کې دا ډیر مثبت رول پاینده.
د کونړ د کرنې رئیس انجینر ماسل خان وویل، د کرنې وزارت د ظرفیت جوړونې دا پروګرام ګټور دی خو ستونزې هم شته. نوموړي وویل،
کرنیزو چارو کې ډېر رول لري، ډېر ستر اهمیت لري او پدغه کې زمنګا د ترویج د پلان د اداري مدیران چې کم راغلي دي چې هغه کې کم پروګرام چې موږ د بودیجه جوړو پلان جوړو او نورې پروژو جوړو دا موږ ته ډېر اهمیت ورلی.
ننګرهار ولایت بزګر د کرنې په وخت اوس هم له عنعنوي اوزارونه کار اخلي. هغه غواړي چې کرنه میکانیزه شي. دا چې د کرنې د میکانیزه کېدو یا عصري کېدو لپاره د کرنې وزارت څه په پام کې لري؟ دغه وزارت موین سلیم خان کندوزی وویل
نو میکانیزه هم زمنګ یو د پروګرامونو د برنامو نه چې شروع کړي مده ولې په یو کال کې څه فکر نه کوم چې ټول مشکلات حل شي.
په عمومي توګه د ننګرهار ولایت بزګر د کرنې د پرمختګ له اوسني حالت نه چندانې راضي نه دي. دوی وایي څرنګه چې د افغانستان اقتصاد په کرنه ولاړ دی نو لویو پرمختګونو ته ضرورت دی.
وسم په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې د بلوچستان په پخین سیمه ته سیرمه د سرانان په کم کې مشت افغانان وایي له اوږدې مودې راهیسې په کم کې د څښلو اوبه او روغتیایي اسانتیاوې نشته. له همدې امله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل په همدې اړه له کوټې څخه رپورټ راکوي.
د سرانانو کمپ د کوټې او چمن ترمنځ د غزیدلي لوی سړک څنډې ته پروت دی چې په زرګونو افغاني کورنۍ پکې د مهاجرت ژوند کوي او د نفوسو شمیر یې شاوخوا 40,000 تنه دی. د دې کمپ اوسیدونکي شکایت کوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په کمپ کې د څښلو پاکې اوبه نه لري. ظاهر پښتون د همدې کمپ اوسیدونکی په دې اړه وایي
پایپ لائن راوی بار پروت ده شاری سیستم نسبی بیا دا سورس چې په پنوله کې دا دی و میا شکیر دروس پر و بنه راغلی نو څو ځل د مشکم کومي مشران چې بیا غټول پلی دی افغان کمشنری ته افغان سفارتخانه ته او د انشار دفتر ته ورغلی دی او دا نور کوم مسیج دی دا ټول مسیج ته ورغلی خو دی ورکل سي دروس پر چې دی کوم چې دی اقدام نه زیدلې.
د کمپو سیدونکو وایي اقتصاد یې لیدلې دی او دوی نس کولای چې وب په بای واخلي. خو وایي سره له دې هم چې وب په بای اخلي خو روغتیایي پلاوه د څښلو وړ اوبه نه ورسیږي. دوی وایي اوبه په ټانکرونو کې له پښین سیمې څخه وروړل کیږي چې دوی ته ډېرې ګرانې تمامېږي. سرانانو کمپ د کوټې او چمن ترمنځ د لوی سړک له غاړې پروت دی. اوسیدونکي وایي د شپې او ورځې د زیاتو موټرو د تګ راتګ له امله یې کورونه له خاورو او دوړو ډک دي او له همدې امله یې ډېری وخت ماشومان هم په ناروغیو اخته سي. د سرانانو د نوي کمپ یو بل اوسیدونکی حیات الله امانی به واورو چې د کمپ میشتو افغانانو روغتیایي ستونزې یادوي. د بلوچستان د نورو سیمو د اوسیدونکو غوندې د سرانانو کمپ افغانان هم د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي په 24 ساعتونو کې یو ساعت برېښنا هم ورته نه ورځي. د سرانانو کمپ اوسیدونکي په کوټه کې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو له دفتر UNHCR او د افغانستان د مهاجرینو له ریاسته غواړي چې د کمپ لیدنه دې وکړي او تر څو چې دوی په پاکستان کې ژوند کوي د دوی ستونزې دې هوارې کړي. بارکوال میخیل د ازادي راډیو کوټه.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
هلته په ایران کې یو شمېر زندانی افغانان د خپل هیواد له دولت نه غواړي چې د دوی ستونزه دې زر تر زره هواره کړي. یو شمېر دغو افغانانو ازادي راډیو ته ټلیفوني پیغامونه استولې دي.
ستاسو له پیغامونو نه
داز موږ تکلیف خدای مسجر وشانه کې درې سو زندانیان موږ درته موږ سره به خیم شګونه نه کیږي په دا زندان خو هیڅ ته وزیر خارجات کو چې موږ تکلیف اول خدای ور پسې دی مثلا وشانه کې غوډ دی زړه پراده ولایت يم بس محمد نمیزم
زړه پرا ولایت يم نبيجان نمیزم زړه پیران کې دلته زندانیان لرو بار شهر کې لرو کورونه مو دلیر زندانیان مناسب مزاری ماجر زندانیان مو دلته پاتیش دا زندانیان سچا ابادی یی دان دی او کوم ډیر زیات روند ورکړی نه ملاقات لري نه خانواده سره د خدای په مینس د افغانستان ولور مو قامت په مینس دا د افغانستان ایت چراله ایران ته موږ خو یت په ونه پر یت چې موږ لپاره ونه کړ نی بیکار ما جره تا گاتا وکر نی زندانی تا بخیریت زندانی آنی دلتا دی دوی بیکار تا دی شدی و کچنی آنی را دی مرزی سرپراسی هم اگر چی پا زندان که نستی در ادو ازادی صندق خواهش کوم چی موش مرزق وزیر خارجه تا هر تا جرتار چی کیش ویرسی دا افغانستان امور خارجه دا غزمور سرو که وزیر خارجه چی اداغل یا دا کورون دلتا پاتسی و مدرک یو شی ورکی دا زندانیان دا یا زندانیان خلاص که چی بلاشت خپل کشور
له دې سره د روان خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. صالح محمد صالح را سره په سټوډیو کې دی او د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د بریتانیا د دفاع وزیر لیام فاکس وایي د یوه افغان عسکر لخوا د دریو بریتانوي سرتیرو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو پیښه به په جدي ډول وڅېړل سي. په هلمند او کندهار کې د وسلولو په بېلابېلو حملو کې د یوه څلور کلن ماشوم په ګډون یو